ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دوریوال کاکړ او ټکنیکی ملګری کرام مسکیار نه کې هلیو سلامونه منئ. د نړیوالو پلټونکو جرنلستانو لخوا هغه راپور چې د پندورا باکس په نوم نومیږي او پکې د ډیرو پاکستانی وګړو سیاستوالو نومونه هم شته، د هغې په اړه عمران خان ویلي چې پلټنې به کېږي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورني سیمه ییز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې خبرونه د بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به د هغو ټولو پاکستانیو وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې په یاد شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي لومړنی معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی چاودنه شایي له داعش سره تړلو کړی وي، او سعودي عرب پخلی کړی دی چې تیره میاشت یې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره مخامخ خبرې کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې یاد شوی دی. عمران خان دا خبره د اکتوبر پر 3 مله هغه وروسته پر ټویټر ولیکله چې د پندورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوی. عمران خان لیکلي چې که په دې اسنادو کې پر کومو پاکستانی وګړو درغلي ثابت شوي نو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. رپورټونه وایي چې په دې کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف د مهمو کسانو په ګډون تر 900 زیات پاکستانی وګړي شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شایي له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا مشال رړي ته ویل چې دوی د داعش ډلې درې غړي نیولي او پلټنې روانې دي.
دا پیخ موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګری ډلې چې افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم درې کسان د دوی نیول شوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
په کابل کې عیدګاه جومات نږدې په پرونی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې ټپي شوي وو، چا یې ذمهواري نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بی اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او اخیستلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر پر 3 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بی اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او اخیستلو بندیز دی. په خبر پاڼه کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. خبر پاڼه زیاتوي کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو د غیر مسوله وسلوالو لخوا له یو شمېر حکومتي ادارو وسلې او موټر ایستل شوي او هڅه کیږي چې خرڅ کړل شي. سعودي عرب د اکتوبر پر 3 پخلی کړی دی چې تیره میاشت په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی دی. دا د روان کال په سر کې د پیل سوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان کوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل سي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې د خبرې اترې د سپتمبر پر 1 سوي دي، خو هغه دا نه دي ویلي چې چیرې ترسره شوي دي. سعودي عرب او ایران له کلون راهیسې په سیمه ییزو شخړو او د شام، لبنان او عراق په سیاسي مسلو کې د یو بل مخالف غاړو ملاتړي دي. سعودي عرب له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو پر ضد د جنګیدونکو عرب اتحاد مشري کوي. او وروستۍ خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډیر زر به فیصله وسی چې افغان کرکټ لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست مشر عزیز الله فضلی د اکتوبر پر 3 مشال رادیو ته په امریکا کې وکړه. دوی افغان ملي لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د شلاوریز نړیوال کپ لپاره د اکتوبر پر 1 له کابل روانېږي. دا نړیوال کپ د اکتوبر پر 12 پیلېږي او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ سیالۍ به د اکتوبر پر 25 وي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونه پیل کو او په دې روانه خبرونه کې به دا موضوعات وره. د پندورا بکس اسناد پاړه باندې بحال درکو. خو د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان مسید وایي چې پانګور ډا افغانستان ته وزیر پرې خودل کیږي او دوی نه
کیم وانا امدای وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای روتلای شي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې د جنوبي وزیرستان چې کیم مسید قبایل دی هغه حکومت نه پریږدي.
په کورمه کې د تیرو دریو ورځو نه بجلی نشته خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري.
یاره د هفته ورځې مازیګر نه بجلی تللی دی او مکمل اتوار ورځ او نن د پیر شپه ده او ډیر ټایم شو چې بجلی نشته ده د اوبو مسالې دي.
د افغانستان د کرکټ سرپرست مشر عزیز الله فضلی وای په موجوده لوبډله کې تجربه کار لوبغاړي زکه شامل کړي.
د نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دی د غټ ټیمونو سره. نو په کار دا دی چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پرفارمنس یې هم صحیح وي او په ځمن کې تجربه هم ولري انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. مشال لیډیو ته وګي زمونږ د خبرونه هر ورځ د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم اعلان کړی چې په پینډورا اسنادو کې د یادو شوو ټولو پاکستانی وګړو خلاف به پلټنې کوي. عمران خان ویلي چې که په دې اسنادو کې پر کومو پاکستانی وګړو درغلۍ ثابت شوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. زموږ همکار بوروال کاکړ په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان څخه د دې موضوع تفصیل پوښتلی دی. نو طاهر خان وایي
نو دوی چې د چا نمونه په دغه اسنادو کې راغلي دي نو یو خو به د حکومت د هغوی خلاف تحقیقات یا پلټنې کوي او که دا ثابت شول چې هغوی ناقانونه توګه یا ټیکس غلا کړی دی یا کرپشن کړی دی فساد کړی دی نو د هغې خلاف به ګامونه هم واخلي. تا ته په ټویټ کې کړي دي او دویمه خبره بیا تام کړې ده چې لکه نړۍ ته هم چې کوم مالدار هیوادونه دي نو هغوی باید چېرې دغه کرپشن یا بهر ته پیسہ په ناقانونه توګه منتقل کېدو د هغې ته هم دغه رنګې توجه وکړي. څنګه چې د دا ویلي چې کوم هغه ماحولیاتي تبدیلی یا بدلون دی څنګه چې دغه موضوع ته دنیا متوجه کېږي نو چې دې ته متوجه شي. او بیا هغه نور دغه خبره هم کړی ده چې مالدار هیوادونه دې دغه مخ
طاهر خان صاحب پدی کی تروسه پوری د پاکستانیو نمونه پډاګه سوي دي. رپورټونه وایي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان پکښې دي. پدی اړه کڅ راته وایست
دغه بسلګونو پاکستانیان دي او پاره کې بیا ځنې لکه د پاکستان چې کوم مرکزی کابینه ده دا هغه د دریو کسانو نمونه راغلي دي چې یو د فایننس منیسټر دی د مالیه وزیر دی شوکت ترین دی بل مونس الہی دی چې دا د فروج الہی زوی دی. مونس الہی هم په مرکزی کابینه کې وزیر دی او دا د مسلم لیگ کاف چې دا د پی ٹی آئی د اتحادیان دی او بل علیم خان دی عبدالعلیم خان دا د عمران خان دی نږدې ملګریم دی دا په پنجاب کې سینئر وزیرم دی. دغه رنګه شرجیب میمن نوم راغلی دا کی پیپلز پارټی یو مشر دی. خسرو بختیار هم په کابینه کې دی خو د ده ضرور نوم راغلی دی چې د دم بهر کپنی ده او د ده ورور بیا دلته ویلي کېږي په دغه اسنادو کې هم چې دا د خسرو بختیار چې کوم ورور دی نو دواړه په کاروبار کې شریک دي. بل بیا به کار مسعود دی دا د عمران خان سمو د وړاندې د مشاور پاتې شوی دی په اقتصادي امورو باندې رد رضوي د کپنی خبره شوی چې بهر ده. دغه رنګې راجا نادر پرویز دا پخوانی وزیر مسلم لیگ نون کې اوس دا پی ٹی آئی یو مشر دی د ده هم راغلی. دغه رنګه مسلم لیگ نون اسحاق ډار د زوی نوم راغلی دی چې دا هم بهر کپنی ده. او دې سره سره د ځینې د پخوانی فوجانو جنرلانو د هغې د کورنۍ نومونه هم دي. د پاکستان د هوایی ځواکونو د پاکستان ایئر فورس یو پخوانی مشر د هغه د کورنۍ ذکر ځینې د میډیا مشران مالکان هم.
طاهر خان صاحب چې کله د پاناما اسناد راغلي وو دغسې ورته خلک په ډاګه سوي چې بهر کمپنۍ لري. هغه وخت عمران خان په حکومت کې نه و په اپوزیشن کې وو. هغه ډېر احتجاجونه کړي وو او ډېر زور یې لګولی وو. اوچ دی په حکومت کې دي او دغسې اسناد په ډاګه سوي دي او رپورټونه وایي چې د خپل ګوند او د کابینې خلک پکښې دي. اوس ستاسو په خیال پر هغه باندې څومره فشار دی؟
فشار خو به ضرور ذکر راځي چې دغه اسناد وګدا لیکل شوی دی چې د عمران خان غیر شاپیر چې خلک دی ملګری دی نو دا غي نمونه پدې کا اسناد کراغلی دی دغه پروسه امتحان هم دی لیکن اوس هغه چونکې اعلان وکړ چې دی به ضرور دغه پلټنې هم کوي دغه خلاف به ګامونه مخلي نو دا هم د فشار نتیجه ښکاري ځکه دلته اوس لوی بحث شروع شوی دی پاکستان کې چې کله دا نمونه افشا شول دا نمونه په دغه اسنادو کې په دغه رپورټ کې راغلی دی لیکن دلته یو خبره صرف کوم څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پاناما لیکس عمدغه رنګ یو رپورټ و په هغې کې خو ځل نمونه وو چې په لکه نواز شریف ته د هغې په بنیاد باندې هغه نئے حلم شو هغه د حکومت لرم پیش شو هغه د پارٹی د مشرانو لرم پیش شو هغه بیا د بند د کې سزا هم ور پیش شو لیکن پاره کې ډیر ګڼ شمېر نور هم پاکستانیان وو هغه کې تاجران وو هغه کې نور بانفوز خلک وو لیکن د هغې خلاف نه خو چا نه هغه حکومت نه سپریم کورټ نه ادارو نه بل چا نه بیا د عمران خان دا درې کاله چې پوره شو د حکومت هیچ چا د هغې خلکو خلاف یا ګام نه اخیستې ماسوا د نواز شریف نه چې هغه سپریم کورټ ته چې کله رجوع شو نو هغې بیا فیصله وکړه نو دغه هم یو سوال پروت دی چې د زړو خلاف هم دغه شوې نو دلته هم شکونه موجود وي ځکه ځینې وخت کې که نږدې په پارټیانو کې هم وي نو هغې ته بیا هغه رنګې د هغې خلاف ګامونه نه اخیستل کېږي لیکن چونکې عمران خان اوس ویلي دي نو د پاکستان خلک به انتظار هم کوي چې آیا عمران خان به د خپلو نږدې ملګرو خلاف به ګامونه واخلي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې اردو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان مسجدو له حکومت غوښتي چې ورته د پانګور اډا د تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي له یوې مودې راهیسې ور باندې افغانستان ته پر تګ بندیز ده. د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې په مسجد قوم افغانستان ته د تګ بندیز لګولی دی، غندنې وړ دی او حکومت دې دا بندیز زر لرې کړي. خو د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزه محمد مشال ته وویل چې په مسجد قوم دې انګور اډې په لار افغانستان ته تګ راتګ بندیز د امنیتي وجوهاتو له وجې لګېدلی. تفصیل د اشتیاق مسجد پر راپور.
د سویلي وزیرستان مقامی انتظامیه په مسجد بنې د انګور اډا سرحدي دروازې په لار افغانستان ته د تګ راتګ بندیز لګولی دی. په دغې برعکس د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکی خبریال حمزه مسجد مشال ریډیو ته وویل
جنوبي وزیرستان پاک افغان بارډر انګور اډا دی. دلته صرف شکیم وڼه احمدزی وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای روتلای شي. خو ډېره د افسوس خبره د جنوبی وزیرستان چې کوم مسجد قبایل دی هغه حکومت نه پرېږدي، نو انګور اډا ته حکومت نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي. افغانستان خو ډېره لرې خبره ده. زه په دا نه پوهېږم چې یو ډیسټریکټ یو قبایل ته په یو نظر کسي حکومت، بل قبایل ته په بل رنګ کسي. مسجد افغانستان ته ها ټریډ ته نه پرېږدي، مومنټ ته نه پرېږدي. حکومت کدای شیرا سیکورټی په وجوهات په وجه مش مسجد نه پرېږدي. عام پبلک چې کوم طالب سازو عام مسجد ته ورکوي دا سخت عمل دی چې کومه مسجد سره کیږي.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایي چې په مسجد انګور اډا په لیار افغانستان ته د تګ راتګ بندیز لګول د غندنې وړ دی.
داسې یو عمل چې امتیازي وي د یو قوم سره، داسې یو عمل چې هغه قوم زونو پردی مخصوص نه وي چې یاره مشو دغه ملک نه وي. یو داسې قدم خو سره په مته نه په کور دي، نه ټول مسجد اشګر دي، نه طالبان دي، نه القاعده دي، نه داعش دي، نه د دا شاهینا پیژني. نو ټول مسجد په دې شین ولاول یا دا شاکه باندې کول دا د مسجد کوم سره ظلم دی، جو دای دی. حکومت په کور دی چې مسجد سره عربیا وکړو چې کوم د نور څه سره وي.
مشال ریډیو چې په مسجد لګولای شوی بندیز په بارکشه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند سره تماس ونیولی. اغوی وویل
ما د چیکم انفورمیشن راغلی او دا د سکیورټی ایشو ده، نور به زه ډیسکس کوم لکه چې تاسو ګیر ډیټیل ته پته نشته.
د سیفران پارلیماني سیکرټری اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د مسجد مشران دا تیریری درخواست سیفران ته جامع کی بیا دوی د دغی بندیز لګولې پښتنه وکی.
د قوم نه کوم دی که نه سینیټر شته دی د دې قوم نه په موجوده هغه کې چې کوم دی کمشنر شته دی د دې قوم نه غټ غټ افسران دي پر پی ټی آی گورنمنٹ کې او دا د پی ټی آی سره تعلق ساتي که بالفرض داسې یو ایشو وي هغه د پریډن فارم کې د جرګې په صورت کې د سلور کا سر راشي اسلام آباد کې چې موږ یو وورو چې په کوم دی کې دا پریډن فارم کې موجود ده چې دلته پورا قوم انسنټ چې څومره بے گناہ خلق دے مخلص ایماندار پاکستانیان دی اگوی پا دیزی باندے متاثر دی دے پالیسی دے وجہ یا دے پی سلو دے وجہ یا دی سر ظلم جبر کی گی دی دراس سٹیٹ آغا ذمہ وار چی حکم پی سلی کی چا غی سر کین او دی دی پار مونگ دا مسئلے حل گو
دی ماسی دے سیمے مشہرانو دا ہم وویل چی پا دوی دے انگورا دا پلیار افغانستان تا دے تاگ رو تاگ غیر قانونی بندیز دا زر ختم کڑائی شی اشتیاق ماسی مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د کورمی قبایلی ضلع اوسیدونکو غوښتنه کوي چې بجلی دي ورته زرته در بحال کړي. د اکتوبر په دویمه د علیزو په حدودو کې بارانونو او طوفان د بجلی تارونو او ټاورې راغورځولي او بجلی نشته. په دې اړه باندې تفصیل طارق اورغزی راکړي.
د کورمی اوسیدونکو د بجلی محکمې له چارواکو غوښتلی چې بجلی دي ورته زرته زره بحال کړي ولې چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د پاړچینار احمد توري مشال لوډیو ته ویلي تیر د هفتې په مازیګر چې کله باران او سیلۍ راغله نو بجلی هم ځان سره بوتله چې تر اوسه بیا نه ده راغلې او زیاتوي هغلته له دوه ورځو بجلی نشتوالي سخت په تکلیف کې اچولي.
یاره د هفتې ورځې مازیګر نه بجلی تللې ده او مکمل اتوار ورځ نن د پیر شپه ده نو ډېر ټایم شو چې بجلی نشته ده. د اوبو مسالې دي چونکہ بجلی نہیں ہوئی تو بوم ڈر گٹ مسئلہ ہی بجلی جان تو مسئلہ دے نو پر چنار تو گرد نواہ ٹول چمر لکی دیا وہ
د پاړچینار یو بل اوسیدونکو مشتاق حسین رخشان وای کله هم هغلته برانونه اوشي او یا طوفان راشي نو بجلی ورته خراب کړي چې دغه صورتحال د دوی ژوند متاثر کړي.
کوم بجلی والا ترانسمیشن ترونه چې کومې استعمال شوی دی غاډر نه کیستی او دی کې څه کله بہت بارون روشي او طوفان روشي څه کله کم بیو ورځيږي نو ایمو بجلی بیا تقریبا افته فورې یا افته نه زیات ټیم پورې دا بجلی مو څه ده کاټ وی نو کله بجلی څه کاټ وی لازمی خبره ده ایمو کوم نظام زندگی هغه انتهایی زیات ونه متاثر وی نو په کور خدا دې څه دي د پاره د یو لای عمل څه کوم ده بهترین طریقې سره حکومت جوړ کی څه د مسلې خاص تدارک وشي.
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر اس ډیو رحمت الله وای د بجلی پټکی دو کار روان دي خو چونکه هغلته د غرونو په سر ټاور را پریوتی دي نو په جوړېدو به لږ وخت لګيږي.
ټاور غرزول دي هغه چې جوړول غوړي ټیم غوړي غرونو کې راغلي دا غر سر ته سیمټ خېجول او میټیزل رسول او پلار سچ کول ټیم غوړي په خبر نوم ټیم راغلي دي
په کورما کې د بجلی درې سټیشن دي چې ورته د بجلی یو لاین شپږ شپېته کوي او بل یو سل دوه درش ورغلی. که څه هم پر شپږ شپېته کوي لاین موجود د الیزو او سدې سرکلو بجلی د اتوار په ماښام بحال شوې خو پړچینار ګریډ سټیشن ته ورغلی په یو سل دوه درش ترانسمیشن لاین له برمزیو تر خلاصو او تری منګل پورې د یوې غټې علاقې بجلی لا هم نشته. طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی چاودنه خایل دایس سره تړلو کړی وي. په کابل کې عیدګاه جماعت نږدې دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپي شوي وو. چا تر اوسه دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. زموږ همکار صفي الله ستانکزی په دې اړه نور حال لکه.
طالبانو ویلی خایی د کابل پرونی چاودنه د داعش اړوندو کړوې کړی وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل عیدګاه جماعت مخته تر چاودنې څو ساعته وروسته ازادي راډیو ته وکړه. اوس هم زموږ څېړنې روانې دي خو لومړني معلومات ښیي چې ښایي د داعش اړوند کړی و دا برید ترسره کړی وي. پرونی چاودنه د کابل د عیدګاه جماعت دروازې ته څیرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان و. مجاهد ازادي راډیو ته وویل هغه د چاودنې له ځایه لیرې و او زیان نه دی وراوښتی خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار اوسه د مغل ساحې نه لرې وسو، متاسفانه زموږ یو شمېر هېوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیخه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګرې ډلې سي افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
تر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند قاري سعید خوستي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عیدګاه جومات دروازې ته څیرمه چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د اکثرو نورو خونړیو چاودنو په څیر د پرونی چاودنې مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مگر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمي اسوسییټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسیدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان غوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسیدو د مخه په ننګرهار، کنړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
قانوني لارې
په دونی موبجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی موبجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال لري ته وګي په خیبر قبایلی ضلع کې د پرمختیایي کارونو کمیټه وایي دا ځل قبایلی ضلعو لپاره مختص شوی کلنی پرمختیایي پروګرام ای ډی پی ټول روپۍ په تیرو نامکمل اسکیمونه لګوي. د دې کمیټه مشر وایي اوس په ضلع کې د پرمختیایي کارونو کمیټه په مشاورت کارونه ترسره کیږي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین او د صوبایي سملې غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي ضلعو سالانه پرمختیایي پروګرام ټولې روپۍ پخوانو روانو سکیمونو او پروژو لپاره بیل کړل شوي او نوي سکیمونه اوس د تیز عمل درآمد پروګرام یا ای آی پی نه کوي.
زمونږ ای ڈی پی وا هغه خو لکه پوره حساب په زړو نامکمل شوي چې کم جاری سکیمونه دي په هغې باندې خرچ کیږي. دا د قبایلي ضلعو ټوټل 24 ارب روپۍ دي. د دېنه علاوه په ای آی پی کې چې کم اکسلریټډ پروګرام دی امپلیمنټیشن پروګرام په هغې کې زیاتر سکیمونه په امبریلاس کې دي. که روډ سیکټر ته موږ وګورو نو 15 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو د نوي روډ دپاره یخې شوي دي او 15 ارب روپۍ د زړو روډونو چې کم ناکاره شوي دي د هغوی د مرمت دپاره یخې شوي دي. تقریبا 54 ارب روپۍ خو آلریډي وفاق او صوبې مختص کړي دي او چې کم په 100 اربو کې بقایا پورشن دی هغه هم په دې ای ڈی پی کې شامل دی او هغه غوښته هم چې کمو صوبو د مونږ سره وعده کړي وه هغوی انکاري دي. خو بیا هم لکه صوبه لګیا د وفاق سره چې یاره مونږ ته دی دا این ایف سی ایوارډ وشي ځکه د قبایلي ضلعو خلکو د رګبی او د آبادی په لحاظ باندې هم د 3% نه زیات حق رسیږي په این ایف سی وارډ کې.
ایم پی ای محمد شفیق پردیپ خیبر ضلع کې د منظور شو پرمختیایي منصوبو په اړه وویل
هغه کې یو د پېښور نه تر تورخمه پورې چې کوم ریلوی ټریک بحالی ده تقریبا 3 ارب روپے د هغې دپاره مختص کړي شوي دي، او وسره وسره چې کوم د شلمان ګریټر واټر سپلای سکیم دی هغې دپاره هم په 1000 روپے یخی شوي دي. وسره د مونږ په باړې تحصیل کې 2 نوي ګریډونه، یو د تیرا میدان دپاره او یو په باړه کې باړه 2 ګریډ چې د باړې ګریډ ډیر زیات اوور لوډ وو او د علاقې او د کارخانو ټوټل لوډ چې دی داغه نه په 200 چند زیات وو. نو په باړه 2 ګریډ هم په دغه سالانه ترقیاتی پروګرام کې راغلی دی.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زرغون شاه پردی وایي چې حکومت د پرمختیایي کارونو اعلانونه کوي خو بیا په هغې باندې عمل نه کیږي. نو په کار ده دا هر څه عملي کړل شي چې خلک ترې ګټې پورته کړي.
دلته ترقیاتی کارونه ډېر برا حال دی او هیڅ داسې په نظر نه راځي چې هغه عوامي خلک یې وستایو یا هغې نه فائده واخلي. بل دا چې دلته کتا سوګوري د جمرود نه ته ملاګوري پورې کوم روډ چې دی بدا باندې ډېره وسیع آبادی پراته ده. دا روډ باندې موږ څو ځله په دا خبره هم کړه خو بهرحال اوس پورې دوی هغه روډ باندې کار نه کیږي روان. د اوبو کومه مسله لکه سور کمر شو، علی مسجد شو، داسې نورې ملاګوري کې لینډ کوتل کې چې کوم د اوبو مشکلات دي نو هغه عام د چنه پټ نه دي. هغوی اوس پورې هیڅ داسې اقدامات ونه کړی شول چې هغه عوامي خل ته مطمئن وي او کار وشي.
په پخوانی فاټا کې د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ ختمېدو نه پس په دې ځلي نظام کې په هر ضلع کې یو عوامي نماینده د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین ټاکل شوی او په سیمه کې پرمختیایي کارونه څاري او وخت په وخت د ټولو ولسي ادارو غونډې رابلي او دغه عوامي نمایندګان ادعا کوي چې اوس هلته د دوی په مشاورت باندې کارونه ترسره کیږي او غواړي ولس لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه تک دي چې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته وګورئ. د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د بې اسنادو موټرو او وسلو په خرڅولو او اخیستو بندیز لګولې ده. طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر په 3مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بیا اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او اخیستلو بندیز ده. تفصیل په دې راپور کې
دغه اعلامیه چې رسنیو ته استول شوې پکې راغلي تر ثاني امره پورې په ټول افغانستان کې د بې اسنادو وسلو نقلي وسایدو پیر او پلور بند دی. د دې وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې د غشان ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی لکه لنه چې طالبان واک ته ورسېدل د غیر مسؤول وسلوالو لخوا له یو شمېر دولتي ادارو وسلې او موټر وستل شوي او هڅه کېږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلي د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت له ځینو چارواکو څخه دولتي موټر، وسلې او نور مهمات د تسلیمي په نوم اخیستل شوي خو دغه وسایل او وسلې اړوندو برخو ته نه دي رسېدلي او تسلیمونکي هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خبرېږي چې له دې وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو او ټولنیزو رسنیو کې دا اندېښنه ښودلې وه چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کېږي. د دوی بل اندېښنه دا وه چې ځینې پوځي وسایل په یو نوم او بل نوم ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کېږي، ان تر دې چې په دې تړاو ځینې انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راووتل او د خلکو تند غبرګونونه یې راوپارول. خو دغو انځورونو د وخت دقیقه څرګندوی نه کوله چې کله اخیستل شوي. له دې وړاندې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو او د امنیتي چارو د یو شمېر شنونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوی وه خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:00 بجې کېدونکې دي د خبرون لنډیز د بوروال کاکړ نه وو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پینډورا اسنادو کې یاد شوی دی. عمران خان دا خبره د اکتوبر پر 3 له هغه وروسته پر ټویټر ولیکل چې د پینډورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمېر خلکو په بهر ملکونو کې کمپنۍ په ډاګه شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لومړنی معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شایي له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیګا مشال رډي ته وویل دوی د داعش ډلې درې غړي نیولي او پلټنې ورڅخه روان دي. طالبانو په ټول افغانستان کې د بیا اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او واخیستو بندیز لګولې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر پر 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې تربل امر پوری به دا بندیز وي. په خبر پاڼه کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. سعودي عرب د اکتوبر پر 3 پخلی کړی دی چې تیر میاشتې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی. دا د روان کال په سر کې د پیل سوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړل سي. د سعودي عرب د بهرنی چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې د خبرې اترې د سپتمبر پر 28 ترسره شوي خو هغه دانه دی ویلي چې چیرې شوي دي. او رسته خبر د لوبو د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډیر زر به پریکړه وسی چې افغان کرکټ ملي لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې برخه اخلي. نړیوال کپ د اکتوبر پر 12 پیلېږي او افغانستان په خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 15 کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونو لنډیز درته بوروال کاکړ وړاندې کولو او ستاسو په موسیو بل راپور ته راګرځو. ورجو خوست ته د افغانستان د خوست ولایت د قلموال مینې په سیمه کې د وینچیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د 2 ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د یادو ودانیو ودانۍ دي چارې چې د 15 میاشتو په موده کې سرته رسیږي. په هره ودانۍ 3,00,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. په دې اړه تفصیل لخوستا نجیب الله لو خیر راک.
د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کینجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانې جوړې شوې. خود زکونکو د ډیرښت لکبله تر اوسه هم ډیر شمیر جنیا او هلکان په باد او باران او دلمر سوزندګرمۍ ته دیماند کینی او ذکر کوي. همدې ارتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د 2 نور ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د خوندزی ودانیزي چارې په قرارداد اخیستي یو تن استازی مظفر شاه مشال را ریتول د خوندزی بل جوړېدو وروسته پلمری زبرخنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیتسیار په مالی لګښمنی د قلموال مینه په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوا بیل بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې رقم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی او سره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دغه مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینه دنجونو او هلکانو په خوانځیو کې د نوی ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې خوانځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیف څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و زموږ شاګردان او ماشومان به فلدل د لمر ته ناست وو. موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لوی ونه مو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت را پښو د دې نه مننه کو.
د قلموال مینه یو بل مشر ملک زرین وای دوی دومره وسنه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کی او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه و. نو له دې کبله ډیر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډیر ستند سره مخ ملاب دی ښوونځي په بارا کې د شاګردانو په بارا کې چې موږ رسیدګي
نش وکړای چې هغه مو په نورو ښوونځیو کې دخل کړی وای، موږ یې مصارف کړي وای، موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټوله په آرام شو، موږ ته پیدا وسه ده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار له پیله مننه وکړه. وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست ولی محمد نبی عمری وویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین، مکتبونه، مدرسې دا ټول دوی همکاري ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونس پمویس پمولي هم نه ده اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې د محل په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لک نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، رائے ورکونکو د قطر د شورا مجلس په لومړیو انتخاباتو کې ګډون وکړو، خو دوی په دغو انتخاباتو کې له شپږویشت خزینه کاندیدانو څخه یوه هم انتخاب نه کړه. له دې ناهیلي کوونکي نتیجې وروسته هم قطري ښځې وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي. ملالای بشیر په دې اړه نور تفصیل ورکوي. دا انتخابات د اکتوبر په دویمه شوي.
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 13 غړي د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 59 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی و. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او په راتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رویټرز خبری اجانس ته ویلي دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نورې ښځې دی هم له یو شمېر نارینه وو اورېدلی چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپله رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړی او غوښتل یې د کار او تقاعدې په برخه کې کارونه وکړي. قطر په دې ورستوي کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر اصلاحات راوستل دي چې پکې د ښځو په خپلواکه توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي، خو د بشري حقونو ادارو پر دې هیواد انتقاد کړی چې تر اوسه هم د ښځو لپاره د سرپرست سیستم لري، ښځې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري. د بشری حقوقو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستۍ د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دا اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل شو او د قطر د سایبری امنیت چارواکو له یوې ښځې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې وکړې. ګڼو ښځینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد ښځو ورسره ودونه کړي دي. د قطر ښځې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسي کولای تابعیت خپلو کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو ښځه وزیره ده. حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامې روغتیا وزیره ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګي ورزو ورغزو ته په ورغزو کې د تعلیم څنګ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو لپاره یو کمپاین پیل کړی. چارواکي وایي چې دا مهم لایوي میاشتې راهیسې روان دی او کور په کور ګرځېدلی او خلک هڅولي چې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. د ضلع د تعلیمي څانګې مشر فرید الله مسعود ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د داخل شو ماشومانو شمیر له 2000 څخه 15000 ته رسېدلی. نور حال طارق ورغزینا.
د تعلیم محکمې زلیما شهر فرید الله مسعود مشال لډیو ته پرون ویلي په ضلعه کې تعلیم عامولو لپاره تر یو میاشت راهیسې یو شمېر د آګاهي پروګرامونه وکړل. بله دا چې استادانو کور په کور له ځایي اوسیدونکو سره خصوصي ملاقاتونه پیل کړي او اخیری هغلته په دغه موقع په سکولونو کې په خصوصي توګه د ماشومانو داخلولو اسان طریقه کارو ته وړاندې کړي. فرید الله مسعود وایي په سیمه کې له تعلیمه محروم ماشومان به په هر حال کې سکولونو ته راولي چې مستقبل یې روښانه شي او زیاتوي دا مهم به هغلته په ایمانداری او قامي جذبې سره سرته رسول وي چې له سکولونو بهر په زرګونه ماشومان تعلیمونه حاصل کړي.
بچي سکولونو کې داخل کړي او دغه سکولونه آباد کړي. د قلم او د کتاب په ذریعه دلته یو تبدیلي راولي، هغه دا د امن تبدیلي راولي. لکه څنګه حجره جماعت ته تاسو یو مقام ورکړي، د سکولونو ته هم داسې مقام ورکړي.
چارواکي دا هم وایي په تېرو دوو کلونو کې د زده کوونکو شمېر له 2.5 تر 15.5 رسېدلی، خو بیا هم د سیمې په 1.5 تعلیمي ادارو کې دا شمېره ډېره کمه ده او زیاتوي تر سوچ هغلته په هر سکول کې زده کوونکو د شمیر مقرره کوټه وربرابره کړي نه وي خپلې هڅې نه پرېږدي. د چارواکي په خبره په مهم کې بره اورګزو د دوی په ترجیحاتو کې دا ولې چې یاد علاقه کې سکولونو ته د ماشومانو تلو شمیر د کوزي اورګزو په مقابل کې ډېر کم دی. بلخوا د ماموزو یو مدني فعال محمد الیاس وایي که څه هم په سکولونو کې د ماشومانو ورداخلولو مهم روان دی، خو دا هر څه به هله ګټور وي چې تعلیم محکمه دې په ضلع کې هغه خامیانې او کمې هم ورپوره کړي چې هغلته ورسره تعلیمي معیار ډېر لاندې پاتې دی.
حکومت ته پکار دي په دې سره د سکولونو معیار هم ټیک کړي او چې کوم ړنګ سکولونه دي هغه دې فعال کړي. داسې ابدیانې دي چې 10-10-12-12 ابدیانې دي، وي کلی کلی ابدي ده، نو هلته سکولونه نشته او چې کوم سکولونه دي هغو ته د ماشومانو رسۍ نه کېږي او چې کومو ته رسۍ کېږي هغه کې د ټیچرانو د استادانو کمې دي.
تر دې وروسته مو کله چې دا هر څه فرید الله مسعود مخې ته کېښودل، نو هغه وویل په ضلع کې د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شوي تر اویاو پورې د سکولونو ودانۍ بیا په جوړولو کار روان دی او زیاته کړه په سکولونو کې د استادانو کمې وربره کولو سره د تعلیم په لړ کې د سیمې زده کوونکو ته ورپېښې یو شمېر ستونزو د حل لپاره هم کوششونه روان کړي. فرید الله مسعود وایي په هر هغه خامی نظر ساتلی چې هغلته تعلیم خورولو په لاره کې ورته خنډ دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. له دې عمله په نړیوالو سیالو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه ګڼې اندېښنې او پوښتنې راپورته شوي. په دې اړه باندې زموږ همکار بشیر ګواخ د افغانستان کرکټ بورډ د مشر حاجي عزیز الله فضلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغان لوبډله کله د شلو ورځې نړیوال کرکټ لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي. نو نوموړی وایي
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینې کابل کې چې روزمره دوی خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالۍ هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ځي. د کرکټ د بینی شورا د خوا څخه هم تېره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
فضلی صاحب، تاسو چې دا د نړیوال جام دپاره کوم ټیم اعلان کړی دی، کومه لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډېر هغه خلک بیا راوستل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه وه تاسو ولې دا راوستل؟ او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړې دي؟
که چیرې وګورو اوس هم ځوان لوبغاړي ډېر دي په لوبډله کې، خو البته که نور نړیوال لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بعضي تجربه ناک لوبغاړي شته. ځکه تاسو معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار دا دي چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پر پامې سیم صحیح وي او په زمن کې تجربه ولري انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانان سره وي.
فضلی صاحب دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه دې باره کې راشد خان ویلي چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجې نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو. بیا تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ نو اوس د راشد خان حالت دی هغه تاسو بیرته پخلا کړی دی که نه بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې؟
هیڅ نه داسې د خفګان خبره نشته دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دا بیان ولیدی چې اول زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو نو ټول لوبړه لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته هیڅ نه داسې مشکل نشته.
او فضلی صاحب دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شو د راشد خان جنجالم او بیا د حکومت بدل شو په افغانستان کې نظام بدل شو دیس تاسو په د کرکټ بورډ باندې د کرکټ لوبډله باندې څومره غیس کړی دی اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې د نوې د طالبانو بیرغ ستاسو خوا ته پروت دی نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت غوښته دی چې تاسو به د کم ملي سرود او د کم ملي بیرغ لاندې لوبېږئ.
دا خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې واقعا هم یو تاولات راغله. مخکنی نظام لاړې اوس نوی نظام دلته حاکم دی نو د اوسنی حکومت د لوري موږ ته هیڅ نوه ستونزه نه ده جوړه سوې بلکې د کرکټ اداره د هماغه تخنیکي خلکو سره ده. روزمره چارې په ډېره نورمال حالات کې روانې دي هم د دنیا د بورډونو سره هم د کرکټ د بینالمللي شورا د قوانینو مطابق او د کرکټ بورډ د اساسنامې مطابق زموږ هر څه نورمال روان دي او د بیرغ یا د سرود موضوع چې ده هغه هم انشاءالله په یو دوه ورځو کې به فاینل شي.
نه فضلی صاحب نو اوس په تاسو د کم بیرغ لاندې لوبېږئ لکه دا خو صحیح ده چې معلوم به شي خو تاسو اوس ټیم لیږئ نو دا خو مخکې نه فیصله شوې چې کم بیرغ د لاندې به ځي سرود به کمې وي. بل د ښځینه لوبډلې په باره کې راته ووایه ځکه چې آسټرېلیا ټیم ویلي وو چې ښځو ته طالبان اجازه نه ورکوي لوبو دپاره نو موږ چې د سړو سره هم لوبې نه کوو په دې اړه څه وایي تاسو؟
دا به انشاءالله یو دوه ورځې کې فاینل شي بیا به تاسو سره او د ټولو رسنیو سره شریکو انشاءالله. خزینه لوبغاړي په لن په افغانستان کې موجود دي تقریبا 13 لوبغاړي هم د غرنګ د دوی روزونکي او هغه کمی خوندې چې په اداره کې کار کوي نو نورمال هغه د دوی پروسه روانه ده. د تیرو 13 کالو کې هم زموږ د خزینه لوبډلو هم د هیواد نه بهر کم سفر نه دی کړی نو موږ چې کله د کرکټ د بین مشوره دایمي غړیتوب ترلاسه کاوه د دغه شرط نه د افغانستان ملي لوبډله مستثنا وه نو دروسه پرې د نوي حکومت ته خاصه هم مرسته داسې څه نه دی راغلي چې په دوی پر ورزش یا په دغه باندې کمبین یا پابندي لګېدلې په هماغه نورمال حالات کې روان دي. د دې نه مخکې چې نو لوبډله دلته واغو خپل شری او افغاني لباس مراد کړی هیڅ داسې څه بنوي انشاءالله چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي هغه غیر شرعي وي.
د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو ښوونکو تر 13 کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووېډ-19 واکسین لازمي کړی دی. خو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د واکسینو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساینسا لرې بولي. پامیر ساحل په دې راپور کې له ډاکټرانو سره د کووېډ-19 واکسینو په اړه د خلکو غلط فهمۍ او اوازې څېړلې دي. راځي چې وورو د پامیر ساحل راپور.
د پاکستان حکومت د 2021 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو کالجونو او پوهنتونونو استادان او 13 کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووېډ-19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووېډ-19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووېډ-19 واکسینو په اړه غلط فهمۍ یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2021 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووېډ-19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نه کړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بېلابېلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د مې په پای کې هندۍ خبری وپاڼې د وایر په خپل یو رپورټ کې وویل چې د کابل ښار ځینو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بېلابېلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه دا وه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځینې نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارثي یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساینسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهاني وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بله مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف دوړ وایي خپله هم ځان واکسین کړی او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټم پاکستان چې اول واکسین سٹارټ شو، اول مو لګولې دي. واکسین هیڅ داسې خاص سایډ افیکټ نشته، بالکل واکسین به ریشه اثر حالت په می وي. او دا صرف دلتا پاکستان سے نہ بلکہ جسے مرا تمل کینہ دی ایون پیشہ دا حالت میں ایستا او دے ہے چ گیم ویکسین مارکیٹ تر روزی گنا اگے بند بغیدا کلینیکل ٹرائل کے جے او کلینیکل ٹرائل او ریسرچ نہ بعد چ کلا دا بالکل پتا ول گی چ آیا دے دے دا سے اجزا نشتا چ گیم صحت موزیر یو بیا مارکیٹ تر ہو سی چ گیم ویکسین دی دا بالکل محفوظ دی.
ڈاکٹر رؤوف وائی واکسینو نہ ہیچ کلا دا عمر لنڈے دو لامل نشی گرزے دے بلکہ دا وجود مدافعتی نظام پیاوڑے کبی چ سره خلک اوګد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یو ډاکټر کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
د واکسینز دټ وی هاف ار سیف واکسینز.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې موږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزا وي او موږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله موږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو ازموینو تر ټولو مهمه برخه وي. له دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو یا ستنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
د واکسینز وی ګیو کانټ کاز انفرټیلټی.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدای. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوې او دا له حقیقت لرې خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټی وایرل ویکسین دی دیکھیے دا صحت ہم نکیجی پدی چی نارمل بچائی دا شزی اور تناری نا دا دوارو یو لکا دا سڑی دا پارا اخپل یو ٹیسٹنی مجھے گورو چی آغا واقعی دا آغا سیمنالائسز پورا دی او دا خزی اخپل سائیکل وی نارمل سائیکل وی چی ہر امیاش وطرازی اور دا آغی فولیکل جوڑی گی دا لدی سرچ تعلق خون لري. د واکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووډ 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلع روغتون یا ډی ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي.
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د ټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی او کچر ته دته ویکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د هوالدي یو بل مرض نه دوه غټ پرسنټیج باندې خطرې کې ده او الټا کدې سړی ته کرونا مرض شي نو دا خطره الموست 50% پورې زیاته شي چې د مرض نه د څه پیچ ګیانې جوړې شي. د ساينس او د ډاکټرۍ اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای د په ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونې کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یو نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغۍ زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پېښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبے نه مریضو نرسي ونن سب چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مشه تللی دی چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چاہیے تا کورونا شوی او بیا چې کله میزه ریسرچ وکړو میزه پاته تپوسینه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمرا داسې بیمارونو چې هغه ته داخلې شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وي لګولې ایسه پیر میز داسې یو بیماری نه داخل کړه چې هغه ډېر سیریس وي هغه ویکسین لګولې وي.
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوې کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسانی ناروغه کړي دي. دا وایرس د 2 میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوای کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستن یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. په هنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډوا.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3